السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې ویلي همدا چې د افغانستان د دولت مرکزی ټیم کابل ته راغی د جرګې ته دی ورشي او د خپلو کارونو په اړه د معلومات ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د لغمان چارواکي د دې ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قمندان د وژلو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کومو نومان وزیرانو چې له ولسی جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نوماندان دې جرګې ته وروپیژني. ولسی جرګې د ولسمشر لخوا دې جرګې ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رایې ورکړې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د لغمان چارواکي د دې ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویانا اسدالله دولت ځي نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې وروسته نښتې رامنځته شوې. دولت ځي په نښتو کې د عبدالمالک په نوم د طالبانو د یو قمندان د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو ادعا وکړه. دولت ځي دغه راز وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان د یو توغل شوي مرمۍ یوه توغل شوی مرمۍ په یوه کور ولګېده چې له امله یې د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو بریدونو او د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د ایمان صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شوو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قمندان هم شامل دی. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژني وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د محمد الیاس دایی په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزې سیالۍ پیلېږي. دغو سیالیو تنظیموونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دایی په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د کرکټ په دغو سیالیو کې د لښکرګاه ښاروالي د ډاکټر عبدالرازق د سباون راډیو ټلویزیون د روحاني کرکټ اکاډمۍ او د اراکوزیا پوهنتون کرکټ لوبډلې لوبیږي. د ښاغلي نوید په وینا په هلمند کې د کرکټ د 15 اوریزو سیالیو د ترسره کېدو هدف دا دی چې د الیاس دایی یا ته د درناوي تر څنګ په دې ولایت کې د کرکټ لوبغالی د هغه په نوم ونومیږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یو میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولیږي چې د نومبر د درېیمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگټن ته استول کېږي او د جنوري په 6 به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون لمخه ولسمشر باید الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 رایو هټاکل شوی و ټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایو نه ګټي د استاذ جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیاتو رایې ګټلي خو د خلکو رایې د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېر رایې ګټلې دي. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید-19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو ترمنځ په 10 میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر نږدې 3 لکو او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بېرته ځمکې ته را روانه ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د چین د فضایي چارو ادارې په یو بیان کې وویل چې د چانګ 15 په نوم د دغې بیړۍ ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 210 کیلومتره لرې چالان شول. که دغه بیړۍ چې په پام کې وه د سپوږمۍ له سطحې 2 کیلوګرامه ډبرې راټولې او ځمکې ته یې له ځان سره راوړي په بریالیتوب د چین په شمالي برخه د منګولیا په سیمه کې کینی. چین به د امریکا له متحدو ایالتونو او پخواني شوروي اتحاد وروسته دریم هیواد شي چې له 1970 وروسته له سپوږمۍ نوې ډبرې راوړي. چانګ 15 بیړۍ د نومبر په 4 توغول شوې او یوه اونۍ وروسته د ډسمبر په لومړۍ نیټه یې پر سطحې کېناسته. د سپوږمۍ پر سطح کې ناسته ټاکل شوې وه چې دغه ماموریت په 3 ورځو کې ترسره شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې سبا د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کابل ته راځي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد ته سفر وکړي.
ولسی جرګې د افغانستان له مرکزی پلاوی غوښتي چې کابل ته پرسیدو د جرګې ته ورشي او خپل معلومات دی ورسره شریک کړي. دا هم اوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سلګونو تنخیص شویو او یا هم منفک شویو کارکونکو نن مظاهره کړې ده. له دې ډلې امین الله وایي د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیب آریان وایي د اسلامي تعلیماتو د معینیت لانجه هواره شوې ده. دا چې څنګه وایوري
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ مانې د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو.
په امریکا کې نن د واکسینونو روزنه رسیږي او پیل بشي. اخوا الکتوران هم تمه ده چې منتخب ولسمشر ته رای ورکړي. رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی بسبا کابل ته راستون شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دغه پلاوی د لومړنیو خبرو څخه وروسته کابل ته د سلام شروع لپاره راځي. اخوا ولسی جرګې ویلي دي چې پلاوی کابل ته رسیدو باید له دوی سره وګوري او د خپلو کارونو په اړه باندې معلومات ورسره شریک کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې به طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه د معلوماتو شریکولو لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د دوشنبه په ورځ د موضوع په اړه د وکیلانو تر آزاد بحث وروسته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکره کوونکو پلاوی په اړه چې باید د مذاکره پایلې له جرګې سره شریکې کړي او دغه شان راتلونکي اجنډا صدا په اړه به اداري پلاوی پریکړه وکړي او دا موضوع په اجنډا کې شامل شي چې تر څو پلاوی تالار ته راشي او راپور ورکړي.
د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو انتقادونه وکړل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی له نوي ورځو خبرو اترو وروسته تش لاس کابل ته رسنیږي. دوی طالبان هم تورن کړل چې سوله نه غواړي، ځکه د دوی په وینا ورځ تر بلې دغه ډله په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتوي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو هم د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د حکومت له مرکچی پلاوی وغوښتل چې طالبانو سره د سولې د شویو خبرو په اړه خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي. دوی چې د سولې په پروسه کې د خلکو د نظریاتو شبکه په نوم یو بنسټ رامنځته کړی وایي چې خلک په مذاکراتو کې د ځنډ له امله اندېښمن دي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یو مسؤل شاه محمود مل دې جوړې شوې خبري ناسې ته وویل
دریم اسپ صرف په دې باندې وخت تیرول چې طرز العمل د مذاکرات لپاره تدویس شي زه فکر کوم دا یو حقيقي خبر نه ده او کدي چې د عامه افکارو انحراف وي. واقعا سټیریګي هغه باید خلکو سره شریک کی او هغه حقيقي او منطقي دلایل د تاخير د مذاکرات وي. اصلي عوامل ویل چې ستونزې د مذاکرات تاخير لپاره څه مشکلات موجود دي، مذاکرات څومره پر مخ ځي، څومره دواړه ټیمونه سره نږدې دي، څومره لري دي، نور عوامل د مذاکرات د مثبت انکشاف لپاره څه شي دي، دا باید خلکو سره شریک.
د دې شبکې غړي وایي چې د سولې د خبرو په اړه د یو شمېر ځوانانو نظرونه راټول کړي او ټول په یو غږ اوربند د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو خوندیتوب، د سولې د هوکړو پلي کېدل، د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ د هیوادونو ملاتړ او په دې برخه کې له خلکو سره د معلوماتو شریکېدل غواړي. خو دغه شبکه د دغه ځوانانو د شمېر په اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي ټاکل شوی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د سولې د خبرو د اجنډا په اړه له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره سبا کابل ته راشي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د مشورو او بحثونو لپاره هیواد سفر وکړي. د اجنډا په اړه لومړنۍ یادښتونه تبادله شوي دي. دویم دور د مذاکراتو 25 جنوري باندې بیرته پایل شي.
مخکې تر دې د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی یوې غړي حبیبي سورابي هم کابل ته د پلاوی د رسنېدو په اړه ویلي وو، خو دقیق وخت یې نه و ښودلی. د افغان دولت د سولې دغه یو شکسیز مرکچی پلاوی طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې تر درې میاشتنیو خبرو وروسته چې د وږي په 22 نېټه پیل شوې وي کابل ته رسنېږي. د معلوماتو له مخې په دغه موده کې یوازې د خبرو په کړنلاره هوکړه شوې او په اجنډا هم خبرې شوې وي چې اوس یې په اړه دواړو خواوو مشورو ته وخت بیل کړی دی.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
ته اوربند شي.
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی نړۍ له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. ښاغلی اتمر نن ولسی جرګې ته د جنیوا په اړه خبرې کولې او ویل نړۍ د افغانستان له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو اراده پکې موجوده وي. اخوا د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم ولسی جرګې ته د جنیوا د کنفرانس په تړاو وویل چې نړۍ د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی پراخ ملاتړ وښود. اکرام الله اکرام ته به بیا هم غوږ کېدو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ په افغانستان کې سوله غواړي خو خپل شرایط لري. محمد حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د جنیوا کنفرانس په اړه په خپلو خبرو کې وویل نږدې 90 هیوادونو او سازمانونو چې په دغه کنفرانس کې ګډون درلود خپل مرستې د افغانستان په سولې پورې تړلې او ویلي دي چې له داسې افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي چې ولسواکي پکې حاکمه وي او د بشر حقونه، د بیان ازادي او د ښځو حقونه پکې وپالل شي.
ویلی چې نتیجه د افغانستان د خلکو پر آزاد ارادې باندې ولاړی. آینده د افغانستان څوک تعیینوي؟ مذاکره که د افغانستان د ملت آزاد اراده. دنیا ژغ وکړي چې د افغانستان د ملت آزاد اراده به د صلح نتیجه تعیینوي. نور قوتونه به په دې حق له حق ونه لري چې نتیجه تعیینوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه شان وویل چې د جنیوا کانفرنس ګډون کوونکو هیوادونو استازو ورته ویلي چې د سولې په اړه پریکړه د افغانانو په لاس کې ده، خو له هرې پریکړې نړیوال ملاتړ نه کوي، نو ځکه په خبره مهمه ده چې یوازې د سولې په پروسې نه بلکې په هغې نتیجې چې ترې راوځي هم خبرې وشي. د افغانستان لپاره د جنیوا د ورځنی کانفرنس د روانې لمریزې لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه جوړ شو چې هدف یې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ د مرستو راټولول وو او په پایله کې نړۍ له دغه هیواد سره له 10.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. خو په دغه کانفرنس کې د مالی مرستو ترڅنګ د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه هم پراخې خبرې او بحثونه وشول. ولسی جرګې نن د دغه کانفرنس په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو او مالی وزیران د معلوماتو د ورکولو لپاره خپلې عمومي غونډې ته غوښتي وو. د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وویل نړۍ د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له نظام څخه چې اسلامي جمهوري نظام دی ملاتړ وکړ. نوموړي دغه شان وویل چې نړیوالو د افغانستان د سولې په برخه کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ چې ولسواکي، د قانون حاکمیت، د بیان ازادي، د بشر حقونه، د ښځو حقونه، د خدمتونو وړاندې کول او بنسټیز اقتصادي پرمختګ پکې شامل دي.
له اختلاف پرته ټولو کسانو چې خبرې وکړې د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام ملاتړ وکړ. راتلونکي کوم نظام چې باید په افغانستان کې وي د افغانستان اسلامي نظام
د افغانستان د سولې او راتلونکي په اړه د افغانستان د کابینې دوه مهم وزیران چې د جنیوا په کانفرنس کې ګډون درلود په داسې حال کې د نړیوالو د لیدلوري او نظرونو په اړه څرګندونې کوي چې ټاکل شوې سبا سه شنبه په قطر کې د افغان حکومت مرکچي پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا د مشورې لپاره کابل ته راشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ځینې کارکونکي وایي د دې وزارت رهبرۍ شاوخوا 209 کارکونکي له خپلو دندو لیرې کړي دي. دغه کارکونکو په کابل کې د دې وزارت مخته د یوې سولییزې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې وویل که یې غوښتنې ونه منل شي په پراخو مدني حرکتونو به لاس پورې کړي، خو د قانونو او پټرولیم وزارت بیا د دغو خلکو ادعاوې ردوي او وایي د ځینو کارکونکو بستونه یې آزادې سیالۍ ته وړاندې کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو لاریون دا کارکونکو چې نن دوشنبه د دغه وزارت مخې ته یوه سولییز اعتراضي غونډه جوړه کړې وه، د یاد وزارت له لورې د 1209 کارکونکو د بې برخلیک کېدو په تړاو د وضاحت غوښتنه درلوده. دوی وایي د وزارت رهبرۍ له کوم مشخص دلیل پرته په ډېر شمېر سره کارکونکو له خپلو دندو لرې کړي او په کورونو کې کېنولي دي. امین الله چې له تېرو 1400 کلونو په دې وزارت کې کار کوي وایي انجینر صفی الله بیا دا کار په افغانستان کې د کډرونو د وژنې په معنا بولی. دوی ګواښ کوي که هغه وانوریدل شي پراخو لاریونونو ته به مخه کړي، خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي دا ادعاوې ناسمې بولي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفی وایي دغه اقدام د اصلاحات په هدف ترسره کیږي.
موږ وایو چې یو لړ اصلاحات راشي او هغه لوړ هدف چې د اقتصادي رفاه ده او د خلکو په ژوند کې اقتصادي تغییر دی، د لپاره ضرور و چې مونږه تشکیلاتي برخه کې، سختاري برخه کې تغییرات راوړو.
د دې په خبره یو شمېر کارکونکي چې شمېر 1512 کسانو ته رسېږي د نفت او ګاز د تنظیم ملي ادارې ته معرفي کیږي. ښاغلی مدفی دا هم وایي هغه کارکونکي چې تقاعد ته برابر دي تقاعد کیږي. نوموړی زیاتوي دوی د اقدام په یاد سکتور کې وړ کسانو ته د کاري فرصت برابرېدو په هدف کړی. د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند وزیر محمد هارون چخانسوري دوه اونۍ وړاندې له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کولو وروسته په دې وزارت کې د ژورو اصلاحاتو خبره وکړه، خو د نوموړي لومړی ګام له غبرګونونو سره مخ شو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د بیا جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د ولسي جرګې د ځینو غړو، دیني عالمانو او عامو خلکو د غوښتنو له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت چې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یو ځای شوی و، بیرته ترې جلا شو او طرحه یې ولسي جرګې ته واستول شوه. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له هغې وروسته چې د اسلامي تعلیماتو معینیت د پوهنې وزارت د نوي تشکیلاتو له مخې د دغه وزارت له نورو څانګو سره یو ځای او بحثونه یې راوپارول، اوس دغه وزارت پریکړه کړې چې دغه معینیت بیرته رامنځته کړي. د پوهنې وزارت ویاندې نجیبی آرین آزادی راډیو ته وویل د پوهنې د سرپرست وزیر د وړاندیز او د جمهوري ریاست د حکم له مخې د اسلامي تعلیماتو معینیت بیرته رامنځته شو.
د پوهنې وزارت د سرپرست د وړاندیز پر بنسټ او د ولسمشرۍ مڼې د حکم په اساس د اسلامي تعلیماتو معینیت جوړښت یو ځل بیا د پوهنې وزارت په تشکیل کې د تیر په څیر جوړ شو. د اسلامي تعلیماتو د معینیت په اړه موږ دوه طرحې ولسي جرګې ته وړاندې کړې چې لومړی د یو عالي اجرایوي بورډ جوړول ول او دویم هم د اسلامي تعلیماتو معینیت بیا راژوندي کول یا هم هغه پخواني تشکیل بیا جوړول.
اغلی آریان وویل په دغه طرحه کې د یوې ښځې په ګډون د پنځو غړو په لرلو سره د اسلامي تعلیماتو عالي اجرایوي شورا او د اسلامي تعلیماتو د معینیت بیرته رامنځته کول شامل دي. د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د بیرته رامنځته کېدو دلیل د ولسي جرګې د ځینو غړو، دینی عالمانو او عامو خلکو غوښتنه په ګوته کړې ده. دغه وزارت مخکې له دې د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معینیت، عمومي تعلیمات، د سواد د زده کړې او تعلیمي نصاب ادارې د ښوونې او روزنې د معینیت په نوم په یو نوي معینیت کې شامل کړی وي چې دا پریکړه د ولسي جرګې د غړو او ځینو خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. یو شمیر خلکو د پوهنې وزارت دا پریکړه د ولسي جرګې لخوا د رنګینې حمیدې د ردېدو لامل هم ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ولسي جرګې یو شمیر غړو د یوه لیک په لاسلیک کولو سره د پوهنې وزارت په جوړښت کې د اسلامي تعلیماتو پر ځای پاتې کېدل غوښتي وو او دغه شان له لومړي تر درېیم ټولګي پورې په جماعتونو کې د زده کوونکو له زده کړو سره مخالفت ښودلی و. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادي راډیو.
د پکتیا د شپږو ولسوالیو لار د تیرو اوو میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې په دې لارې د دولتي کارکوونکو د تګ راتګ په مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ مسله هم له خنډ سره مخ کړي. د پکتیا اوسیدونکي او ولایتي شورا له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ رالېږلی.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لاس په لاس وه چې پکې لیدل کېږي د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغه یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه پکې د ترافیکي پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپله محصل دی خو د کورنۍ غړی د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړی د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززوی میدان ولسوالۍ له لارې خپلې سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته په رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وزیپې ته ځي نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په نری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغه سي بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانی خیلو لجامنگل احمد خیلو اریوب زازیو سمکنیو ډنډی پټن او د میرزکه ولسوالۍ د یو شمیر کلي اوسیدونکو نه یوازې ده چې ګردېسته د تګ لپاره لومړی خوست زی او له هغه ځایه ګردېسته راځي لارې په ستونو اوږدېږي، بلکې پر دې سربېره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې په ځلونو یې د ستونزه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور له ژمنو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کلو اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړې، په لنډو ورځو کې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه را کړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دورې پورا او د دغې لویې لارې چې عام ولس ته سرخوږی دی په دې لاره باندې د پخوا په څېر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر یو بریده بریالي هم دي.
د پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو له لورې د شپږو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریالیتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده تر څو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دې لارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دې لارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دي بریالي شوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کرونا د وبا اغیزې وژونکي او دردونکي وي او په ټولو چارو کې سخت خنډونه راوستل، خو له دې سره سره دې وبا په ځینو برخو کې برعکس مثبت اغیز هم ښندلی. کرونا ویروس د چاپیریال له پاکېدو نیولې تر خوندي ترافیک او د ډېرېدو خلکو لپاره او د ډېرو خلکو لپاره د کار او ژوند تر انډول پورې په ځینو برخو کې مثبت اغیز کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
د کورونا وایروس پر دردونکو او وژونکو اغیزو سربیره د دې وبا د خپرېدو لومړنی مثبت اغیز پر چاپیریال و چې سمدستي پاک شو. په مارچ میاشت کې د کورونا د وبا په لومړي پړاو کې د ناسا سپوږمکیو د نړۍ د لویو ښارونو د هوا په ککړتیا کې په سلو کې دیرش کموالی ثبت کړ. د اسمان رنګ شین شو او لړۍ له مخې لرې شوه، ځکه د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د روغتیا مسؤولو چارواکو پر اقتصادي فعالیتونو او سفرونو بندیز ولګاوه. که څه هم نړیوال د تګ راتګ او توریزم بیا پیل ته سترګې په لاره دي، خو داسې نه ښکاري چې غیر ضروري سفرونه، په خاص ډول رسمي سفرونه، به د کورونا د وبا له پیلېدو د مخکې وخت کچې ته ورسیږي. ځکه کورونا موږ ته رازده کړل چې حتمي نه ده د رسمي غونډو او کنفرانسونو پر جوړولو غیر ضروري پیسې او وخت ولګو او په الوتکو کې د سفر لکبله چاپیریال مولای کړو. نړیوالو اوس د زده کړي چې کاري مرکه، رسمي غونډې او نړیوالې سرمشریزه د ویډیو کانفرنس په وسیله ترسره کړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي د ایتامل لري چې د کورونا د وبا له پای ته رسیدو وروسته به د ډیپلوماټانو او دولتي چارواکو د رسمي سفرونو کچه تر ډیره راکمه شي. د کورونا له خپرېدو وروسته د دفترونو پر ځای له کوره کار کول هم دود شول. د نړۍ په ډیری هیوادونو کې وروسته له دې چې د دې وبا د مخنیوي په مقصد محدودیتونه ولګېدل، دفترونه په ویرونکي ډول تش شول او شرکتونو او مؤسسو خپلو کارکوونکو ته وویل چې له کورونو کار وکړي. د نظر پوښتنو له مخې اکثر کارکوونکي وایي چې له کوره د کار کولو په نتیجه کې د دوی د ژوند او کار ترمنځ ښه انډول رامنځته شوی. اوس پر دوی د کار فشار کم شوی او کولای شي چې له خپلو کورنیو سره وخت تیر کړي. له لرې کار کولو همداراز کارکوونکو ته دا ګټه هم رسولې ده چې دفترونو ته د تګ راتګ لګښت او وخت وسپموي. هغه نړیواله نظر پوښتنه چې د سلیک سافټویر کمپنۍ د دفتر د 4,500 کارکوونکو ترمنځ ترسره کړي، خیي چې اکثر کارکونکو نه غواړي بیا ټوله ورځ په دفتر کې کار وکړي. د نظر پښتنې په سلو کې دوه او یا ګډونوالو هم له کور او هم له دفتر څخه کار خوښ کړی. په سلو کې دیارلسو ټوله ورځ له کوره او په سلو کې دولسو ټوله ورځ په دفتر کې کار غوره بللی دی. له دې نظر پښتنې ښکاري چې ښایي په راتلونکو کې لږ تر لږه په پرمختللې نړۍ کې هم له کور او هم له دفتر څخه د کار بڼه دود شي. په عین حال کې اکثر هغه کسان چې په خپلو کورونو کې حیوانات ساتي وایي چې د وبا په سخت ورځو کې همدې حیواناتو دوی ته مینه ورکړه او ساتي ورسره تیرو. په لویدیځو هیوادونو کې د کورونا د وبا له پیل سره سم د بې سرپرسته او کورنیو حیواناتو د ساتنې غوښتنلیکونه په بې ساري ډول زیات شول. په دې ترڅ کې په متحدو ایالاتو کې له حیواناتو سره د ناوړه چلند د مخنیوي ټولنې له مارچ میاشتې راهیسې د حیواناتو د ساتنې په شمیر کې په سلو کې د اویا زیاتوالي خبر ورکړی.
څلور نیمې بجې دي. له نوریا سنوري لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کوم نومان وزیرانو چې ولسي جرګې د باور رایې نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګماري ال دندو یې لري کړي. ښاغلی رحماني دا څرګندونه نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړه او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور نومان وزیران د جرګې ته د باور رایې لپاره وروپیژني. د لغمان چارواکي د دې ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د درې ملکي وګړو او د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري د هوان د یوې توغول شوې مرمۍ د پر یوه کور د لګېدو له امله د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي. د کندوز ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د دوو سرتیرو او د اتو ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 25 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د سیالۍ تنظیمونکي ګلاغا نوید وای د سیالۍ د بیان د ازادۍ د قربانی الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبه پورې په لهکرګه کې پیل شي. د ازادي رادیو په خوانی خبريال الیاس دای څه باندې یو میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لهکرګه کې په یو هدفي برید کې ووژل شو. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راټولېږي چې د نومبر د 3مې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکي جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکي ولسمشر غوره کړي. تمه د نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1415 کلونو ترمنځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. او هغه چینایي فضایي بیړۍ چې سپوږمۍ ته استول شوې بیرته ځمکې ته را روانه ده. د چین د فضایي ادارې په یو بیان کې ویلي د چانګ 15 په نوم د دې بیړۍ ماشینونه د یکشنبې په ورځ د سپوږمۍ له سطحې 230 کیلومتره لرې چالان شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دوه اونیز پروګرامونه پیلېږي. لومړی د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او بیا د سپورت نړۍ خبرونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري.
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې پام دی اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، دیاغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنه؟
5 کلنه.
ته اوس درته وایي چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلي او بل پلار مې راته ویلي، نور نه راته ویلي.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر. بیا خو ما ته لاس بروي داسه.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور چې دلته اکسي، بیا دغه اکسي ویني نه د باچا لور چې څه وکړه.
مو دې ملا نصرالدین وکړه.
وای دغه باغ راسي د داسې وکړي، دا وایي چې داسې وکړه.
کیسه او نقلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په هغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کینوما د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زوی ته ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي، چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوخه موږ چې کله وړو نو پلاډ موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیار به وای او برقونه بنول. هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې ورور ده، هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو، الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغه سې زمری د ځنګل پاچا خودل کی، کله کله د عدل او دقیق قسم کی. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي. او بل تر ټولو مهم باس پکې دا ده چې ماشوم مطالعه ته هڅوي. ما ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی، د قلم او کتابچی سره آشنا کی.
کراس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کتاب باید ویل سي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصيحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي قصه، د کوتر او د چیشي قصه. دغه سي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کیږي، اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د زناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنس هغه د نیکۍ مسله وي. دغه سي قصې چې دي ماشوم ذهنیت جوړوي، ماشوم وفاداری ته هڅوي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر ښېګڼو کې، څنګه د خلکو خبرو مني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي، او څنګه بالاخره دوی خپله مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته، که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي، هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپله لوست نشي کوي، کراسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي، به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاړه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي، دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ، متاسفانه دا ډېر ځله د منښتې وړ نه وي، یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکري لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي، ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزي او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان ای بلې ونې خبرونه ته ستړي مشي، په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې مو د افغان کرکټ د لوبغاړو له بوختیاو خبر کړو. دا به هم اوري چې تیر ورځ په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شوه. د افغان کرکټ لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زیبا د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي، او کو وخت وو نو د سکوهنې په اړه به یو ځانګړی مطلب هم واوري. د خبرونه اکرام الله اکرام چمتو کړي چې زه اجمل تورمان وړاندې کوم. په سر کې څو ورزشي خبرونه له ناجی صافی واوري.
ټاکل شوی چې په هلمند کې د الیاس دایی په نوم د کرکټ 25 اوره سیالۍ پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د خبریالانو لخوا په لاره چول کیږي. ښاغلی هوتک وایي د کرکټ دغه 25 اوره سیالۍ د 5 لوبډلو ترمنځ د پنجشنبه په ورځ پیلېږي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ نن د دریو زونونو د لوبغاړو په حضور کې په کابل کې پیل شوې. د دغه فدراسیون مشر ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادو سیالیو کې 12 نجونې او 12 هلکان له مرکز او شمال لویدیځ څخه ګډون کوي. ښاغلی فاروقی وایي دغه لوبغاړي د دریو ورځو لپاره له یو بل سره سیالي کوي څو د باولینګ ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د باولینګ د 2020 میلادي کال آسیایي سیالۍ په هانګ کانګ کې ترسره شي. د باولینګ فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي څو د سیالیو لپاره غوره لوبغاړي وټاکي. او د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې نیوزرلند کې د پاکستان زیاتره لوبغاړي د کورونا له امله اغېزمن شوي، او دې چارې د توپهنې برخه هم له ستونزو سره مخ کړې ده. د دغې لوبډلې روزونکي مصباح الحق رسنیو ته ویلي چې د نیوزرلند توپ اچوونکي خورا چټک دي او 150 سرعت سره توپ اچونه کوي چې دوی ته د هغوی لوبول ستونزمن دي. تیرونۍ د پاکستان شاوخوا 10 لوبغاړو ته په کورونا د اخته کېدو له امله ورته د تمریناتو اجازه ورنه کړل شوه. د مصباح الحق په برشه د کورونا وایروس د پاکستاني لوبغاړو په ذهنونو بد اغېز کړی او دوی ګوخه یا قرنټین کې ساتل شوی و.
افغان کرکټ بورډ وایي چې د 19 کلنو کم عمر ځوانانو او ایمرجنګ لوبډلو پیل شوی تمریناتي کمپ پای ته رسیدلی. دوی وایي چې د دې روزنیز کمپ په دوام به له دې وروسته بل روزنیز کمپ هم جوړیږي، او له مخې به پیاوړي لوبغاړي دواړو منتخبو لوبډلو ته انتخابیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره زما همکار اکرام الله اکرام د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې ده.
ډېره زیاته مننه هوتک صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې د افغانستان د ایمرجنګ او 19 کلنو لوبډلو له روزنیزو کمپونو نکو څو خوراندې پیل شوی وو، او د دواړو لوبډلو ترمنځ خپل منځي لوبې هم وشوي. هدف یې څه وو او دغه کمپونه اوس پای ته رسیدلی که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د افغانستان ایمرجنګ لوبغاړو او د افغانستان 19 کلن څخه کمپونو لوبغاړو لپاره په ننګرهار کې تمریناتي کمپ ترسره شو. چې دا تمریناتي کمپ په بیلابیلو برخو کې وو، د روزونکو تر څارنې لاندې، چې په دې کې د لوبغاړو په مختلفو برخو باندې کار وشو، او هر لوبغاړي هڅه کوله چې په دې تمریناتي کمپ کې ښه وځلېږي، ښه نتیجه واخلي، تر څو وکولای شي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې توجه ځان ته جلب کړي، او همداشان د دواړو لوبغاړو ترمنځ تمریناتي لوبې هم ترسره شوې چې لوبې خورا مهمې وې، خورا ګټورې وې. دغه تمریناتي کمپ د دوی د کرکټ د ښه والي لپاره ترسره شو، او د راتلونکو نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په موخه ترسره شو.
ما هوتک صاحب، تاسو ویل چې ټولو لوبغاړو هڅه وکړه چې لږ تر لږه ښې لوبې وکړي، ښه تمریناتو کې چې د روزونکو او دغه ټاکونکو ډلې پام ځان ته راوړوي. د دې سیالۍ او د دې کمپ نه ځینې لوبغاړي په نښه شول چې لږ تر لږه 19 کلن او ایمرجنګ لوبډلو ته غوره شي، که څنګه؟
بلې کرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه تمریناتي کمپ چې دا موخه همدا وه چې تر څو لوبغاړي ښه وروزل شي او د لوبغاړو پرفارمنس په پام کې ونیول شي. دوی ته په راتلونکي بیا هم په مختلفو برخو کې تمریناتي کمپونه په لار اچول کېږي، او د همدې تمریناتي کمپونو په لړ کې چې کوم لوبغاړي ښه ځلېږي، هغوی به د منتخبو لوبډلو لپاره ټاکل کېږي، او بیا به له هغې وروسته نړیوالو لوبو ته هستول کېږي.
او هوتک صاحب، دویمه موضوع د افغانستان کې د تیزو توپچونکو د پیدا کېدو په اړه باندې وه. دا سلسله لږ تر لږه له څو کلونو راهیسې نه روانه ده. پروسیو کې بیا د تیزو توپچونکو د موندلو هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري نه دغه پروسه کوم ځای ته رسیدلې؟
د تیزو توپچونکو د ترلاسه کولو په مخه باندې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ازموینې پروسه پیل کړې ده، چې دغه پروسه په ډېر ښه شکل باندې روانه ده. هر ولایت استایی تا مسئولیت ورکړل شوی ترڅو دوی وکولی شي چې په خپلو ولایتونو کې دغه ازموینې ترسره کړي او هغه لوبغاړو ته پکې چانس یا فرصت ورکړل شي چې هغوی ډېر ښه ځلیږي او دوی په آن باندې دوی رښتیا هم چټک توپ اچوونکي دي، تیز توپ اچوونکي دي، دوی د توپ سرعت زیات دی. نو هغوی به انشاءالله مرکز ته معرفي کېږي او دغه لړۍ به انشاءالله په څو پړاوونو کې ترسره کېږي ترڅو موږ وکولی شو چې د راتلونکي لپاره تیز توپ اچوونکي ولرو. په دې وروستیو کې تاسو ګورئ چې الحمدلله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله او نور لوبډلې ډېر ښه سلو توپ اچوونکي لري. نو له همدې وجې نه ډېری ځوانان سلو توپ اچونې ته سلو توپ اچونې ته مخه کړې ده. موږ هڅه کوو چې فاسټ بالران یا تیز توپ اچوونکي ولرو ځکه چې موږ په راتلونکي دغه برخې ته
هو تک سب د تیزو توپ اچونکو د را پیدا کولو د مندلو یو پروسه وړاندې پیل شوې و، بیا د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. دا ځل چې کومه پروسه پیل شوې هغه کسان هم پکې شامل دي کنا نوي ځوانانو ته چانس ورکړل شوی دی هغوی په دې پروسه کې ور شامل شوي دي؟
تر ډېره دا ځل نوي ځوانان راځي. په تېرو پروسو کې کوم ځوانان ښه ځلېدلي دي، ښه لوبېدلي دي، هغوی وګوره چې هغوی ته وخت نا وخت د افغانستان کرکټ بورډ په مختلفو فرصتونو کې چانس ورکړی، وخت یې ورکړی دی ورته او له هغوی څخه استفاده کېږي. او انشاءالله چې دغه پړاوونه چې اوس روان دي، په دغه پړاوونو کې چې کوم ځوانان په نښه کېږي او کوم ځوانان وړتیا ولري ښه وي، په هغوی باندې به انشاءالله کار کېږي تر څو د راتلونکي لپاره ښه لوبغاړي ترې جوړ شي، ښه وځلېږي او وشي کولی چې د افغانستان استازیتوب وکړي.
یو وروستۍ پوښتنه هوتک صاحب، ځینې انتقادونه دا موجود دي چې کرکټ بورډ د ځوانانو د موندلو لپاره هڅې کوي خو وروسته پالل کېږي نه. هدف دا دی چې مثلا همدغه تیز توپ اچوونکي په دوی باندې مصرف کېږي په بېلابېلو ولایتونو کې خو وروسته دوی ته بیا ډېر چانس نه ورکول کېږي. دغه نیوکې ته ستاسې ځواب څه دی؟
نه، کله چې موږ غواړو چې یو برخه باندې ډېر کار وکړو او دغې نه یو څه لاسته راوړو، نو هغه برخه جدي تعقیبېږي او په دغې برخې څخه نتیجه ترلاسه کېږي. نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به کوم لوبغاړي چې په دغه برخه کې ښه ځلېږي او زموږ هدف دی چې څنګه لوبغاړي ترلاسه کړو، هغوی به پالل کېږي. لکه مخکې ما تاسو ته یادونه وکړله جناب اکرام صاحب چې موږ تیزو توپ اچوونکو ته په راتلونکي کې ضرورت لرو او دا برخه موږ ډیره جدي نیولې ده. او انشاءالله چې تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې په راتلونکي موده کې به موږ تیزو توپ اچوونکو لپاره تمرینات کمپونه ولرو او هغوی به وروزل شي او د افغانستان استازیتوب به انشاءالله چې وکړي.
تیره ورځ په کابل کې د ملالۍ جام په نوم د نجونو د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شوې. دې سیالۍ ته زما همکار خاطر پردیس ورغلی او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
ځینې بایسکل چلونې د سولې په هیله د پلازمینې په آرامه فضا کې سیالۍ کوي. دوی له شپږو ولایتونو کابل ته راغلي دي. دا لوبغاړي د ملالۍ کپ ګټلو او د غوره لوبغاړو په توګه د غوره کېدو په هدف سیالۍ کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزنی څخه دغه ډېر ښځینه بایسکل چلوونکو له اولمپیک کمیټې څخه د قرغې بنده پورې 40 کیلومتره لاره وهلې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی وایي د دې سیالیو یو بل هدف د بایسکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی.
زموږ هدف هم دا دی چې وخت که ته غواړې او ټولنه پرمختللې ټولنه ولرې، نو په هغه کې باید ښځینه او نارینه حقونه مساوي اوسي، ځکه اسلام هم موږ ته دواړه برابر حقونه راکړي دي.
د ښځو د بایسکل چلونې ملي ټیم روزون کې رخصار حبیبزی وایي دا سیالۍ دوستانه دي ترڅو نجونې وکولی شي په ورزش برخو کې هم خپلې وړتیاوې وښيي.
او اوس هم د کرکټ پخوانی لوبغاړی ابراهیم عبدالرحیم زی د خپل شخصي ژوند او لوبیز ژوند په اړه معلومات ورکوي.
ابراهیم عبدالرحیم زی د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې یو لوبغاړی. کرکټ خو مې تقریبا د ماشومتوب نه شروع کړی او خو بیا وروسته چې دغه پروفیشنل کرکټ هارډ بال د مدام تقریبا 2014 کال کې شروع کړی دی. 2014 کال تر اوسه پورې کرکټ کوم د افغانستان مختلف ټیمونو سره پاتې شوی یم، لکه Under-19 ایمرجنګ لوبډله، الف لوبډلې سره پاتې شوی یم. په همداسې د کورنۍ سیالیو کې شپږیزه کې فرسټ کلاس کې لفټ ایم ایشونو کې په دې کې پاتې شوی یم. تقریبا شپږیزه خو هر کال کوم او تر اوسه ورکې لګیا یو. نو او د کرکټ مې تقریبا چې کال شي مثال د هر لوبغاړي د کیریر نه تقریباً افغانستان خاطر افغانستان نمائندگی میں اکڑلا اور بد خاطر راضی نو بدا خاطر میں آگا واچی کلب کرکٹ کے خوشم کرکٹ میں لگا اندازہ لری پاتی شما اور کورونا تا شکر شکر الحمد للہ خلرم والد صاحب نے نور و مانا مشیرو میں سے بات انشاء آگا ہم کرکٹ کے دعوت شکرا سر ڈیر زیاد دا کورونا تا شکرا سر ڈیر زیاد دا جو کرکٹ کرکٹر لپارا لطول نمو ہندازا چھے آگا کد بیٹنگی آگا دا بیٹنگ تکنیکی بیٹ تور پورا وی پورا اور سر فٹنس دیر مہم دا چنن سبا ڈیر زیاد دا فٹ بیٹ پورا فٹ اسی کی اور سرا کا بسمین یا ریبیٹنگ کم ٹیکٹک یا تخنیک بھی پاغو باندھے اولو بھی کی مثال پاغ اگا بال چی پکم میرٹ راجی پکم اگا راجی اما اگا سرے اولو بھی کو بالر یا بالر باید بال اگا خپل پا بالنگ کی کنٹرول ویر مثال کو سوئنگ کئی کو نور بالنگ آخر وہ رونو بھی کئی کندی یا خبر کے لپار دا پکار رسی باید پا خپل زان باید تدبار ولر اعتماد ولر یا فتنیسی دیر خی اور پا ہر چیز بائی کنٹرول ولر ورزش ستسنگ کے خوب ورزش کو لکھ لکھو کلب کرکٹ کو کرکٹ کو مسلک ہوں دیکھو کلچ کی مثال کو مورز رفت چاندی والا سر لگ دیر والی بال کو اسے شوکانہ ہوں دی والی بال کو سر سر دی سر اب دکڑی مکڑی جس دکڑی کو انور سے خاص مصروفیت ملے رو سر
اوس هم د سکوهنې پاړه اکرام الله اکرام ځانګړې مطلب وړاندې کوي
د سکوهل یا بوکس سپورت د رنګ په منځ کې د دوو لوبغاړو ترمنځ مبارزه ده دغه لوبه د دوو مسلکي کسانو لخوا په ځانګړو د سکشو سره ترسره کیږي او په نړۍ کې ډیر خوښوونکي او پلویان لري د سیالۍ میدان ډیر ځله معمولا مربع ته ورته ځای وي چې په درې قطاره رسۍ راګرد شوی وي رنګ لزمک څخه یو متر لوړ ویو د شاوخوا د پړو یعنی تنابونو لوړوالی یو اشاریه دیرش متر وی سکوهون کی د لوبې پورز وزنیږي او سره جوړه کیږي د دې لپاره چې بوکسران د لوبې د ترسره کولو په خاطر لازم ځواکمنی ولري او په کومه ناروغي هم اختنوي ل لوبې مخکي او ل وزن کولو وروسته تر روغتیایی کتنې لاندې نیول کیږي د سکوهلو لوبه په پخوا وختونو کې د لویانو لپاره له دوو تر دریو دقیقو راوند او د منځني سن لپاره یو درې دقیقي میدانونو کې ترسره کیږي نوی لوبغاړي کولای شي په درې دوه دقیقي میدانونو کې لوبه وکړي د لوبې په منځ کې یو دقیقه استراحت ورکول کیږي مسلکی او درانه وزن لرونکي سکوهون کې هم په درې دقیقي راوندونو کې سیالي ورکوي او ډیر ځله د هغوی لوبي لس دولس او آن پنځلس راوندونو ته رسیږي د سکوهلو لوبه کیدای شي د ورزشکار په ګټه یو امتیاز او یا په یو فنی ضربې سره پای ته ورسیږي که یو سکوهون کې د یو سیال سکوهون کې د ضربې لامل په ځمکه ولویږي او لوبڅار تر لسو حساب وکړي او هغه ل خپل ځای څخه پورته نشي لوبه یې بایلو ده او وای هغه ناکاوټ شو د لوبې بهیر د رنګ په دننه کې د ریفری لخوا او د رنګ په څنګ کې د یو څارون کې پلایوي لخوا کنټرول او څارل کیږي لملاخ کتا په شا په غاړه سر اړخ بډوډو باندې د ضربو وهل من دي او همدارنګ په خلاص او نه موټی شوی لاس لیچ او چپیړې باندې وار کول هم فاول دی په افغانستان کې د سکوهلو ورزش د خلکو د پام او مینې وړ دی او په هر وخت کې په مرکز او ولایتونو کې د بوکسینګ ټیمونه او کلبونه فعال وو او دي د سکوهلو غوره لوبغاړي په پلازمینه کابل ننګرهار هرات لغمان لوګر کونړ پکتیا نورستان لوی کندهار خوست نیمروز بلخ کندوز او غزنی ولایتونو کې خزلې دلی دي چې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي
په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خپرونه پای ته رسیږي تر بیا د الله په امان
پیمان پر گناہ نیم خو پینا غور کیگم پرون تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یوا چپیم پسرا په باغ تیریگم کل باد کل باران شی کلور کې اوس وزیگم خوز زم پا مخزما کودری گم اور کیگم چد رنگ پا جانور شم یو رنگین دا بوڑے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی سپین شم شم گڑی گم چد مستوب میں پل کے پسا کی او پا جانور شم لیون شانی خمار شم پا خونو کی پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زبختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چه دا علم پو جہان کی دو خیارو پاکی کی